خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس، تاسو ستړی مشی؟ افغانستان کې اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاست نوري، هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تېره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیات ښکېل شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یوه مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دو ورځو کې د هند دوهمه بې پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمېر 6 تنو ته ورسېد. خبرونو تفصیل. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یوه مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان اشرف وطن دوست وایي د حمله په میوند ولسوالۍ کې پرون وشو چې پکې 15 سرتیري ووژل شول او 6 تنه نور ټپیان شول. د وطن دوست په وینا وسله وال تر مځکې لاندې د یوه تونل لارې پوځي اډې ته داخل شوي وو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په دې برید کې ډېرو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالفو وسلوالو برید افغان ځواکونو شنډ کړ. د 200 ظفر قلی اردو قمندان نور الله قادری وایي دو وسلوالو چې د سرحدي ځواکونو د ننې لار موندلې وه پرون پر ایټالوي روزونکو ډزې وکړې. په دې پېښې کې چا ته زیان نه دی اوښتی. یو برید کوونکی د پېښې په ځای کې ووژل شو او بلې ونیول شو. د ایټالیا شاوخوا 900 پوځي روزونکي د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په لویدیځ کې دېره دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد له طالبانو سره د احتمالي اوربند پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبرې کړې اعلامیې کې راغلي چې دا غونډه پرون مازدیګر د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې وشوه. په اعلامیه کې نورو امنیتي موضوعاتو ته اشاره شوې ده چې څرنګه دفاعي او امنیتي ظرفیتونه لوړ شي او څه ډول هوایي او پلي ځواکونه ښه تجهیز شي. څو د اوربند خود اوربند په ارتباط نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. تمه ده چې په نږدې دو اونیو کې د سعودي عربستان په جدې ښار کې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي او هلته د اوربند په مسلې بحث وشي. طالبانو ویلي چې د جدې په غونډه کې به هم د افغانستان د حکومت له استازو سره ونه ګوري. د رادار د خپلواکو سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. دا تړون پرون ملکي هوایي چلن خپلواکې ادارې د تالس په نوم له یو بهرني شرکت سره لاسلیک کړ. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته اشرف غني وویل
انشاءالله ادی سیستم په برکت درې کالو کې به د افغانستان عواید 2 to 15 billion افغانۍ یوازې له دې مدرک کړي.
د چارواکو په وینا دا سیستم کولی شي چې له مځکې څخه تر نږدې 10,000 متر ارتفاع پورې هر ډول ملکي او نظامي الوتکې کې تشخیص کړي. پر دې پروژې څه باندې 9 billion افغانۍ لګښت راځي او په 2 years کې به کارونه بشپړ شي. د لومړي ځل لپاره د هلمند په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانیستل شو. د ښوونځي د قومي مشرانو او طالبانو په سلام مشوره پرون خلاص شو. جرمني خبري اژانس د هلمند ښوونې او روزنې د مسؤل داود سفری په وینا خبر ورکوي چې په دې مکتب کې 200 زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره ده. باغران ولسوالۍ چې شاوخوا 1,600 نفوس لري، د هلمند یوه خوارا او لرې پرته ولسوالۍ ده چې بشپړ کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د دوی تګلاره ده چې د افغانستان له مرکزي حکومت سره د بندو ښوونځیو په پرانستلو کې مرسته وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په 2 کې د هند دوهمه بې پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده. د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په یو بیان کې ویلي دي چې د جاسوسۍ لپاره دا راستول شوی ډرون د جنوري په 2 په کشمیر کې راوغورځول شو. آصف غفور په ټویټر کې د یوې بې پیلوټه نسکوره شوې الوتکې عکس هم خپور کړی دی، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي. پاکستان د جنوري په لومړۍ نیټه هم د یوې هندي ډرون د نسکورېدو خبر ورکړی و. نوې ډیلي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمېر شپږویشت تنو ته ورسېد. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل سربیره پر دې چې پر دې پېښې اته څلوېښت ساعته اوړي زموږ د ژغورنې هڅې روانې دي او لا هم پنځلس تنه د پنځو ماشومانو په ګډون انتحاري تن دي. د دې وزارت په وینا تر اوسه په وژل شوو کې درې تنه ماشومان دي او شپږ کوچنیان ژغورل شوي دي چې د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د دوشنبې په ورځ په ماګنیتاګورسک ښار کې په یولس منزله ودانۍ کې چاودنه وشوه چې د بهرنیو چارو وزارت په وینا اته څلوېښت اپارتمانونه یې زیانمن کړل. تر چاودنې وروسته روسي چارواکو وویل چې په اغلب ګمان د طبیعي ګازو له امله دا پېښه رامنځته شوې ده. د روسیې فدرالي تحقیقاتي کمیټې ویلي دي چې د پېښې په اړه تحقیقات روان دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سر له ننه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر په رسمي ډول پیلېږي.
د دې د جلسمو نیټه او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندیدانو د پوښتنې لومړۍ ورځ ده.
په یو تفصیلي راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې په پکتیا کې تر څه حده دودیز قوانین دودي او د ټولنې کوم قشر ډیر اغیزمن کړی دی.
پته پښمر کورنۍ وی چې خپل لورګانو ته د تعلیم او د تحصیلات اجازه ورکوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ټرمپ تازه څرګندونو کې ویلي چې بیړه نه کوي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه اوازې اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ورسته او څرګندونه ته چې د افغانستان په اړه کړې دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکیل شي. ترامپ پرون په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر تلویزیون خپرېدې ټینګار وکړ چې په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي دیوالیا او هغه وپاشه. ترامپ په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړې په اړه وویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغې جګړې کې زیاته ونډه واخلي. روسیه ولې هلته نشته؟ هند ولې هلته نشته؟ پاکستان ولې هلته نشته؟ ولې موږ شپږ زره مایله لرې هلته یو؟ خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثره یې طالبان او داعشیان دي. تاسو ته یو مثال درکوم. طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې څلور پنځه اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې کولې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشیان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته ویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي، ولې باید موږ مداخله وکړو؟ ولسمشر ترامپ په دې اړه چې آیا له افغانستان ځواکونه باسي که نه څه ونه ویل، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي چې هغه په پام کې لري له افغانستان د څوارلس زره امریکایي سرتیرو نیمایي وباسي. خو هغه په افغانستان کې روانه جګړه بریالۍ ونه بلله. ویې ویل چې که څه هم د جنرالانو غوښتنې منلي، خو په جګړه کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي.
You can talk about our generals. I gave our generals all the money they wanted. They didn't do such a great job in
Afghanistan. تاسو سمګ د جنرالانو خبرې کوي. ما جنرالانو ته ټول هغه پیسې چې دوی غوښتنه کوله ورکړي، خو دوی په افغانستان کې کارونه ډیر ښه نه دي ترسره کړي. دوی په افغانستان کې 19 کاله جګړه کوي. متس لما ډیر منندوی چې 200 میلیارډ ډالر می چې هغه هیڅ انتظار نکاوه ورته ومنل، خو متس ماته څه وکړل؟ هغه ماته په افغانستان کې څه وکړل؟ هیڅ ښه نه دي کړي. زه له هغه څه چې د په افغانستان کې کړي خوښ نه یم. ولسمشر ټرمپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ. ترامپ وویل مودی تل راته دا خبره کوي چې د په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی، پوهیږي چې ارزښت یې څومره دی. ارزښت یې زموږ د 50 ساعتونو مصرف دی. ترامپ څرګنده نه کړه چې دا کتابتون چیرې دی چې هند جوړ کړی، خو هند په افغانستان کې له 2000 کال راهیسې د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه 3 میلیارډ ډالر لګولي دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صفا وازی اوریدلای شي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. داودزی دا خبره پرون په کابل کې له مدني ټولنې سره په یوې مشورتي غونډه کې وکړه. د وویل د سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي. تفصیلی ده خان محمد سین پرپور کې
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر استازي محمد عمر داودزی د سولې په اړه د پاکستان د دریز دار زون په هدف اسلام آباد ته سفر وکړي. خاغلی داودزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې له استازو سره په مشورتي ناسته کې وویل د سولې په اړه به د پاکستان د دریز لار زون وروسته ځینو نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. دغه ویل دغه سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کېدو په هدف کېږي.
سفر اول ما با پاکستان می باشه آینده
انشاءالله. دغه ویل زمونږ لومړی سفر به انشاءالله په راتلونکي ونی کې پاکستان ته دی، او د هغه هیواد له ارزیابۍ وروسته تصمیم نیسو چې ایران یا کوم بل هیواد ته هم لاړ شو. د سولې په اړه د سیمه ایز اجماع جوړول زمونږ دنده ده او کار پرې کوو، ځکه چې د سیمه وضعیت هم د بدلون په حال کې ده. د سره لدې چې 2019 میلادي کال د سولې کال ګڼي، خو وایي چې سولې ته د رسیدو په لار کې درې ابهام موجود دي او تر هغې چې حل نشي هدف ته رسیدل به ګران وي. د ده په خبره لومړی دا چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه له افغانستان نه څه غواړي، دوهم دا چې آیا طالبان اسلامي امارات غواړي او که په نظام کې شریکېږي، او دریم دا کوم قیمت چې سولې غواړي هغه به څه وي. که څه هم ښاغلي داودزی په دې اړه جزئیات ورنکړل، خو اسلام آباد ته سفر په داسې حال کې کیږي چې په پام کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بل پړاو په نږدې ورځو کې په سعودي عربستان کې پیل شي.
و امردل چه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د غرض د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داودزی پرون په کابل کې وویل چې راتلونکي اونۍ پاکستان ته ځي او د سولې په اړه د هغه هیواد د وروستي دریز په باب د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. عمر داودزی د غرض پرون په کابل کې په دې غونډه کې وویل چې دا ځل به د افغانستان پلاوی جدي ته د راتلونکي غونډې توانسته وي تر څو پورا ډاډ نوی ورکل شوی چې وسلوال د طالبانو استازي د افغانستان له حکومت سره د غونډه کې خبرې کوي. هغه وویل مخکې ورته ویل شوی چې وسلوال طالبان به د غونډې په دوهمه ورځ د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي، خو داسې ونه شول او طالبان وویل چې دوی اجازه نه لري چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، بلکې یوازې د ابوظبي په غونډه کې په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي له درېو نورو هیوادونو له استازو سره، د پاکستان، سعودي عربستان او دغه راز د متحده عربي اماراتو. وسلوال طالبانو تر اوسه دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځلې خبرې کړي دي او په پام کې ده چې د جدي راتلونکي غونډه کې به بیا له امریکا سره خبرې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان حکومت د هیواد د سیندونو د استنادي دیوالونو د مهمې پروژې تړون لاسلیک کړ او تمه لري چې په دې پروژه کې به نږدې 1,00,000 کسانو ته کار پیدا شي. که څه هم حکومت دا پروژه د وچکالۍ د مخنیوي لپاره مؤثره ګڼي، خو د اوبو د چارو یو شمېر متخصصین په دې باور دي چې د دې پروژې پلي کېدل په لنډ وخت کې ممکن نه دي. احمد شیبرې تفصیل اوروي.
د افغانستان حکومت د وچکالۍ د اغېزو د له منځه وړلو او د سیلونو د مخنیوي لپاره د 500 دریایي حوزو په خاطر د سیمې جالیو د پیرلو او لیش تړون لاسلیک کړ. دا تړون پرون په کابل کې د انرژي او اوبو وزارت او رحیم ګردیزی او مصطفی میټل لیمیټډ له شرکتونو سره وشو. په دې مناسبت پارک جوړ شوی غونډې ته ولسمشر اشرف غنی وویل
با شروع از این کار و با درک نتایج از این
د دې کار له پیلېدو سره او د نتیجو له لیدو سره به موږ ان شاء الله وتوانی شو چې هم د خپل مزکو د پراخو ویجاړېدو د لمنځه تللو مخه ونیسو او هم خپل اوبه مدیریت کړو. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دې پروژې د لګښت راکمېدو په خاطر به په سیمي جالیو کې له وطني ډبرو استفاده وشي. د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد محمد عاصم مایار چې اوس جرمنی په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي ټینګار کوي چې دا پروژه باید دقیق عملی شي او سرسری کارونه شي چې بیا به یې تر ګټې زیان زیات وي.
د دې نو د ولونو ګټه ده چې دا ایکوسیستم یا د اوبو کې چې کوم ژوي ژوند کوي هغه ته ګټه لري، د غوی ژوند نه زیانمن کوي. که چېرته موږ دیوالونه په اوبو کې یا د اوبو څنډو ته د سیندونو څنډو ته جوړ کړو، د هغوی ژوند په دې له خطر سره مخامخ کېږي چې هغوی ته مناسب فضا له منځه ځي. او دا دیوالونه دغه ګټه لري چې هغوی ته د فضا وساتي. په پرمختللو هیوادونو کې هم همدا ټکنالوژي کارول کېږي، لږ په ښه ډول عملي کېږي، نور څه مشکل نه لري، خو دقت غواړي او کلک باید ډیزاین شي او جوړ شي تر څو زر تخریب نه شي.
په شمال کې د امام صاحب شورتپی او قرقین په ګډون آمو سیند ته نږدې د اکثرو ولسوالیو مځکه د افغانستان خواته په وروستیو کلونو کې خوړل شوې ده او د خلکو مځکې اوبو لاندې کړې دي. حکومت تمه لري چې وروسته له څه باندې دوه اونیو به د 500 دریایي حوزو د سیندونو د استنادي جالیو پروژه پیل شي او له دې سره به د آمو سیند د ستونزه هوار شي. خو د اوبخور د برخې یو شمېر متخصصین د عاصم معیار په ګډون په دې نظر دي چې په 500 دریایي حوزو کې د دې پروژې تطبیق په لنډ وخت کې ممکن نه دی او نږدې 15 کاله وخت اړتیا لري. د افغانستان حکومت وای چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به تر 1,090,000 ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابر شي.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوریده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای سرلننه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر په رسمي ډول پیلېږي. د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره انتخابات درې میاشتې په ځنډ د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره کیږي. د دې کمیسیون له مرستیال ویاند زبی سعادت سره د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې. په پیل کې نوموړی د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې په دې بهیر په اړه وایي.
ټاکنو په وخت کمیسیون د جدي د لومړۍ نیټې د جدي تر 12 نیټې پورې دغه نیټې یوازې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو لپاره د معلوماتي کڅوړو د ویشلو لپاره ځانګړې کړې وه. او د جدي د 12 نیټې تر وستای نیچه پوری با دولست مشروعی تاکنو کندان رسمان شاکنو خواک نیشون سره نملیکن که ویزان بسرسته ویچه سوا جدید یا لسمانه تا او دولست مشروعی تاکنو نفانه ده کاندیدان و ستوانه لمره ورز ده
او در کمو با دوام که ویده اغا نملیکن پروسا؟
دا با مانسه ده همده جدی مرشت تراخیر پوری دوام که تمر آخری نیچه پوری کاندیدان کونه شی رسمان تاکنو خواک نیشون سره زن سرت کلی واقعا تاکن خواکی استن موجودی داره دنگل ایزای غلط دوکرای دیپسو وطنیگو داره پروسته به دست مختویش نشی اگر تو لوادوال میرد که سبب میشه که کاندیدانم فاکتی
سادات سبک دشرات و پردازت و چو کوالی سیزن کاندید کی
در افغانستان نفوذ قوانینو که هر کس که اگر افغان میشه که در افغانستان طبیعت کلی به لومای شرطش مسلمان میشه که سنی سلوی کلینی عمری پوره کړی وسی همدا ډول د سلو زرو کسانو د تذکیرو اغفتکر نمبر د ځان سره ولدي او د هغه رایوه ګوته هم لګېدلې وي په هغې ورخه کې همدا ډول 1 میلیون افغانۍ به ضمانت په شکل کمیشن ته سپاري او د کوم هېواد تابعیت ونه لري دا هغه شرایط چې قانون وضع کړي دي او د ټاکنو خپلواک کمیشن به همدغه شرایط پر اساس باندې ګوري چې څوک به د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو لومړني لیست ته لاره پیدا کړي
کچری څوک دغه شرایط پر نه کړای سي او د دې لپاره چې دوی اسناد تاسو ته وسپاري دغه اسناد د پروسس یا د تایکیدو لپاره څومره وخت اړتیا ده تر څو پر عدلي او قضایي ورګنو په دې اړه باندې څېړنې تاسو سره شریک کړي
د دې تر اخره پورې به د مملکتي پروسه تر سره کیږي او له هغه وروسته به بیا همدغه مختص تاسو سره درلودل او هغه کوم اسناد چې دوی تاسو خپل وخت یې سم تسوال دي د هغه لپاره به زموږ همکاران کار شروع کوي هغه به ټول تعقیبوي او وروسته به بیا معلومه شي چې څومره کسان به ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو کې دایلې ته لاره پیدا کړي
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند زبی صداتو چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر په اړه نور معلومات راسره شریکول دی وایي دغه بهیر نن رسما پیلېږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې د 2 ښځو په ګډون 70 تنو د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدېدو لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم ویل ګنش مې سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتي ټیم په اړه خبرې وسته شوې او ډیر ژر به نتیجې اعلان کړي په عین حال کې وی باوري سرشنې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه انتخاباتي ټیم کې به حکمتیار د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید وي او عبدالرشید دوستم د لومړي مرستیال او دغه راز محمد محقق به د دوهم مرستیال په توګه وي په دې اړه توافق شوی دی خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې هیچا هم ورسره د نوملیکنه د کاندیدانو په توګه نوملیکنه نه ده کړې نور حال یې د رحمت الله افغان په راپورټ کې
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې د دغه حزب په مشرۍ له مطرحو سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتي ټیکټ په اړه خبرې وروسته ایسوي دي د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به انتخاباتي ټیکټ اعلان سي
د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د حزب اسلامي او ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو ترمنځ خبرې روانې دي او پریکړه شوې ده چې دوی په ګډه د دغو انتخاباتو په اړه تصمیم ونیسي ډېر ژر به د دغو خبرو پایلې د رسنیو له لارې اعلان شي
که څه هم ښاغلي حقمل په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل خو یې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ګلبدین حکمتیار د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندید عبدالرشید دوستم د لومړي مرستیال او محمد محقق د دویم مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیکټ توافق کړی بلخوا له څه مودې راهیسې د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د انتخاباتي ټیکټ د رامنځته کېدو په اړه د بېلابېلو ګوندونو او سیاسي جریانونو ترمنځ خبرې روانې دي له دې وړاندې اوسني افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت د شورا پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر احمد ولی مسعود او یو شمېر نورو بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپلې نماینده اعلان کړی دی د نوې انتخاباتي محلويش لمخې د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 9 د جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د چهارشنبه په ورځ په رسمي توګه د ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیداتوري د معلوماتي کڅوړو د ترلاسه کولو بهیر پای ته ورسید. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د دوه ښځو په ګډون شاوخوا 70 تنو د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې او سبا به په رسمي ډول د نوملیکنې پروسه پیل سي.
امروز رسمان روان ده بستا
هغه وای نن ورځ په رسمي ډول ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د معلوماتي بستونو د ویش تړۍ پای ته ورسید او ټاکل شوی سبا په رسمي توګه د نوملیکنې پروسه پیل سي. تر اوسه د دوه ښځو په ګډون 70 تنو معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. د ښاغلي ابراهیمی په خبره ټاکل شوی چې د جدي په 14 چې د پنځشنبه له ورځې سره برابر ده یو شمیر سیاسي او جهادي مشران په رسمي توګه د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره ځانونه انوماند کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو په اړه نوې څرګندونې کړې دي. مخکې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینا داسې خبرونه خپاره شوي وو چې واشنګټن به خپل ټول سرتیري له سوریې وباسي، خو اوس ټرمپ وایي له سوریې څخه د پوځیانو د وتلو په برخه کې بیړه نه کوي. تفصیل احمد شبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا به خپل ځواکونه په یوه زماني مدت کې له سوریې بهر کړي، خو کله چې دا پوځیان وځي هلته به د خپلو ملاتړیو کوردي وسلوالو حمایت وکړو. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کابینې د غونډې پر مهال وویل چې د کله هم له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره 4 میاشتنی مهالویش نه دی ټاکلی. د روټرز اژانس په وینا د متحده ایالاتونو ولسمشر 13 میاشت پرته له دې چې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره سلا مشوره وکړي، د کانګرس غړي وژغوي او د داعش پر ضد په ائتلاف کې له راټولو شویو متحدانو سره مشوره وکړي، اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به له سوریې بهر کړي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې له امله د دفاع وزیر جیمز ماتیس له خپلې څوکۍ استعفا وکړه. د جنوري د 2 ورځې د کابینې په غونډه کې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل چې د کله هم پر دې بحث نه دی کړی چې په 4 میاشتو کې به امریکایي سرتیري سوریه پریږدي. د روټرز اژانس څخه خبر له مخې داسې ښکاري چې جمهور رئیس ټرمپ له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د هر راز ژر وتلو له پریکړې په شا شوی دی او اوس پر دې ټینګار کوي چې دا پوځیان باید ورو ورو خارج شي. د جمهوری غوښتونکو سناتور لنسی ګراهام خبریالانو ته وویل چې ټرمپ دا اندېښنه لري چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شي ترکی ځواکونه د وای پی جی په نوم له کوردي ځواکونو سره په جګړې کې ښکیل شي. د میرمن ګراهام په وینا ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د دې پلوي کوي چې هغه پراخه سیمه چې ناټو د خپلو ګټو لپاره هلته خوندي کړې ده وساتي. ترکیه د کوردانو وای پی جی ځواکونو ته په سوریه کې د خپلو بیلتون غوښتونکو کردانو په سترګه ګوري او خبرداری ورکړی دی چې د دوی پر ضد به عملیات وکړي. د دې خبرداری له امله ملکي تلفاتو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د روټرز اژانس په وینا د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونې شایع انقره خوا بدې کړي، خو ټاکل شوې ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن روانه اونۍ له ترکی چارواکو سره وګوري.
بله، زه سنگین مظلوم یار د پکتیا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم چې کوم سرک د پکتیا ولایت څخه میرزکی سید کرام او تر ولایت پورې رسیدلی پخوا او شا کې غله ډېر شوي دي، نو له چارواکو څخه مې هیله ده چې دا غله له مابین نه ویشي او بندیان کړي، خو بعضې ځای کې حکومت اقدامات کړي خو په واسطې له وجې بېرته غله خوشي شوي دي.
زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم، د خیره موسسو څخه مننه کوم. مرمنو سي دلته موسسه زابل سرادي داش په خوراکي مواد راوړي، خو دا خبره دلته چې دی اکسنه ورکوي یا خبرونه ورکوي د مرکز داخل خلک دا دروغ وایي په فلو کې کلا سو غریبانو سره چې دلې هغه مو غریبانو ته څو کلی او لسوال یا کومندان یا رئیس یا مدیر یا د بل زورواکي رښتي او غریبانو ته نه رسیدي دا دروغ وایي. والسلام، په احترام.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول د ننګرهار نه آزادی راډیو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. پس د سلام نه مې دا پیغام دی چې معلمینو لپاره د بایومیټرک سیستم سره څه تاوان دی او معلمین ډېر سخت پتنګ شوي دي. یو میاشت روانه ده چې د معلمینو او د ښوونکو معاشونه بند شوي دي. څوک ورته معاشونه په خپل وخت نه ورکوي او سخت ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. د حکومت څخه غواړم چې دغه معاشونه ورته په خپل وخت باندې ورکړي تر څو ښوونکي خوښ او خوشحاله شي. السلام باحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
آزادی رادیو اوری په پکتیا کې تر څه حد دودیز قوانین دودی او د ټولنې کوم قشر اغیزمن کړی دی؟
ته پښمار کورنۍ به چې خپل لورګانو ته د تعلیم او د تحصیلات اجازه ورکوي.
د اړه یو تفصیلي راپور د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو له دوو نیوزو پروګرامونو سره د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې له پروګرامونو سره یو ځای درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې اته نیمه بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یوه مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي. دا برید په میوند ولسوالۍ کې شوی دی. طالبانو یې هم مسؤلیت منلی دی. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالفو وسله والو برید افغان ځواکونو شنډ کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد له طالبانو سره د احتمالي اوربن پر لارو چارو خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کېږي چې تمه ده په نږدې راتلونکو کې د سعودي عربستان په جده ښار کې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي او په دې خبرو کې به بیا هم د اوربند پر موضوع غور وشي. د رادار د خپلواکو سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. د چارواکو په وینا دا سیستم کولی شي چې له مځکې څخه تر نږدې 10,000 متره ارتفاع پورې هر ډول ملکي او نظامي الوتکې تشخیص کړي. د لومړي ځل لپاره د هلمند په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانستل شو. باغران ولسوالۍ چې شاوخوا 1,600,000 نفوس لري د هلمند یوه خوار او لرې پرتې ولسوالۍ ده چې بشپړ کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې دا د دوی تګلاره ده چې د افغانستان له مرکزي حکومت سره د بندو ښوونځیو په پرانیستلو کې مرسته وکړي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دوو ورځو کې د هند دوهمه بې پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده او په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمېر 6 تنو ته ورسېد. ازادي رادیو اوري یو مخکې دی چې دوه نوزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. یو تفصیلي راپور لرو. پکتیا د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې ویل کېږي تر اوسه پکې دودونه او رواجونه پر مدني قوانینو برلاسه دي. په ټولنه کې ښځې بیا د دغو دودونو سترې قربانیانې دي. د نافذو قوانینو له مخې دوی ته ورکړل شوي حقوق د دوی د کورنیو لخوا ورکول کېږي. په دې موضوع د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په هغه کې له دیني عالمانو، مدني فعالانو او چارواکو سره خبرې کړي دي.
پکتیا ولایت د افغانستان د سنتي هیواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د شرعي او وضعي قوانینو تر څنګ سیمه ییز دودونه او قومي تړونونه پرګنو پرګنو لا اوس هم حاکم دي. د دې ولایت خلک سره له دې چې پر اسلامي عقایدو کلک ولاړ خلک دي، خو تر څنګ د تیرو پیړیو څخه د راپاتې ناوړه رسم او رواجونو پالنه هم کوي. لا بده مرغه چې د دې ولایت د یو شمیر سیمو په قومونو او قبیلو کې د ناوړه حاکمو دودونو لومړی قرباني ښځه او نجونې دي. دا چې ښځې په اسلامي ټولنه کې څه حقوق لري، د پکتیا ولایت د علماو شورا رئیس مولوي خواجه الدین حق بیان په اړه وایي:
اسلام ښځو ته د میراث حق ورکړی دی، د مهر حق ورکړی دی، د سلا او مشورې حق ورکړی دی، سیاست او تجارت کې د برخې اخیستنې حق او داسې په سرګونو نور حقوق دي چې الله تعالی ښځو ته ورکړي دي. خو دا چې په ټولنه کې مېشت خلک د اسلام بې خبره دي، دا د دې ولس ګناه ده چې دوی په قوانینو باندې، په دین باندې، په شرایطو باندې ځان نه پکړي. بل خو دا د ولسونو ضعیفاله دي چې د پیړیو پیړیو وړاندې د جهالت دود او رواجونه لا هم په دې باندې حاکم.
دا چې پکتیا کې ښځه له ورکړل شوي حقوقو څخه تر کومه حده برخمنه ده په اړه څو تنه مدني فعالې وایي:
په مرکز کې د ښځې حالت یو څه ښه شوی ده، خو په لرو پرتو ولسوالیو کې چې خلک هلته 90% بېسواد دي، ښځې له سخت اجبار سره مخ دي. دوی ته نه تنها چې خپل حقونه نه ورکول کېږي، بلکې دوی خپل حقونه څخه به خبر هم ته پشمار کورنۍ به چې خپل لورګانو ته دی تعلیم او دی تحصیلات اجازه ورکوي ار کورنۍ دې تم نه دی آماده ځکه زین ته د تعلیم شرم خکاری او زین ته ولسوالۍ کې امنیت له لحاظ هم نشته زمينه ورته
بلر پرتو سیمه کې کومو ګوري زیاتره انجونې خوانځي ته نه پریښودل کېږي که پریښودل کېږي هم تر شپږم پورې زده کړو ته دوام ورکوي بیا کورنۍ خو اجازه دوی ته نه ورکوي چې زده کړې ته دوام ورکوي.
پکتیا ولایت مرکز اوسېدونکو مدني فعاله یم. پکتیا کې په ښځو باندې زیاتره وخت درانه کارونه سرته رسول کېږي او دوی په کم عمر کې واده کېږي او بله دا چې د ځان مشرانو خلکو ته واده کېږي مشرانو سړیو ته زیاتره واده کېږي.
دوی وای سره لدې چې په یو شمیر سیمو کې نجونو لپاره خوندي هم شته خو د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کېږي چې د شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې وکړي او ډیر کله دا واک د نجلۍ خسرګنۍ ته ورکول کېږي چې خپل انګور لوړو زده کړو ته پرېږدي او کنه. دوی د کورنۍ او ټولنې لخوا ښځو ته ورکړل شویو حقوقو د نه مراعتولو یو لوی لامل دا ګڼي چې په دې برخه کې لازم عامه پوهاوی نه دی شوی. په سویل ختیځون کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د ملاتړ او پراختیا د څانګې پخوانۍ مسؤله اغلی جمیله یوسفزی هم ښځو ته د ورکړل شویو حقوقو یادونه کوي او په ټینګار سره وایي چې له همدغو حقوقو څخه د ښځو خبروی اړین دی.
د اسلامي شرعي قوانینو تر څنګ وضعي قوانین کې د ښځو لپاره په ټولنه کې د یو فعال او د نارینه و تر څنګ د ښځو مرستندویه موجود په صفت ګڼ حقوق ورکړل شوي دي. باید ښځې لومړی ترې خبر او بیا ترې برخمنې شي.
یوسفزی وړاندې وایي چې سره له دې چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو ادارو او بنسټونو لخوا د ښځو په ژوند کې د مثبتو بدلونونو د راوستلو په پار هڅې شوي چې تر یوه حده د پام وړ هم دي، خو سره له دغو هڅو اوس هم ګڼو سیمو کې زیاتره ښځې د ناوړه دودونو او رواجونو له امله کړیږي. بلخوا د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست په تیره یوه نیمه لسیزه کې د ګڼو لاسته راوړنو مدعی ده. وایي اوس مهال تر ډیره بریده د ښځو په وړاندې د هر رست او تریخوالي کچه راټیټه شوې او ښځې له خپلو حقوقو څخه خبرې او برخمنې شوې دي. اغلی نسرین اوریاخیل د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس ده. دا وایي
اوس خو خوشبختانه الحمدلله د تیرو کلو په پرتله ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه په ټیټېدو ده. دوی اوس عدالت ته لاسرسی پیدا کړی ده او په دې پوهېدلی دي چې د اسلام د نظره د دوی حق حقوق څه شی دي. خلک اوس په دې پوهېدلی دي چې موږ یوه خور تعلیم وکړي، خپل د شرعي اصولو سره سم وظیفې اجرا کړي، همدارنګه د صحت په بخش کې په بعضې سیمو په بعضې هغه ولسوالۍ چې هلته لاسرسی نه کېږي هلته لا ستونزې موجودې دي، کاغه د تعلیم په ډګر کې دي، کاغه د صحت په بخش کې دي. یعنی بیا هم نیمګړتیاوې شته، مشکلات شته، خو د دغه په خاطر باندې باید دولت د موږ سره نور هم لا زیاته همکاري وکړي، توجه یې د موږ ولایت ته نور هم لا زیاته سي.
د نسرین په خبره چې اوس د دې ولایت د ولسونو لخوا د شویو تړونونو له مخې په بدو کې د نجونو ورکول کاملا بند شوي، د لوړ ولور د کمولو په پار قومي تړونونه شوي، په دولتي او غیر دولتي ادارو او په تعلیمي موسسو کې د ښځینهو حضور زیات شوی دی. د نظر خواندان په دې اند چې په دې وروستۍ لسیزه کې د پکتیا ولایت مرکز او اړوند ولسوالیو کې د ښوونځیو او د لوړو او نیمه لوړو زده کړو ښوونیزو مرکزونو ډیرښت او له ښوونیز بهیر سره د ولسونو بې کچې مینه او مرستې ته په کتو تمه کیږي چې په نږدې راتلونکي کې له دې سنتي او دود پالې سیمې څخه د جهل او ناوړه دودونو ټغر ټول ښځمنې به د منل شویو وضعي او شرعي قوانینو په رڼا کې ژوند ته دوام ورکړي. اصیل دازی، ازادي راډیو، پکتیا.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. د دې اونۍ په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقونو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغلره معیار د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمي تعریف یې کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید ووایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې مانا ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقونو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلی دی چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقونو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقونو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول دغه کې چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې پټولونه کې حسینه او توسعه منستر وړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخمندي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید دي کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسان اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه مخکولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنی دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نوی محدود شوی. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضې محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایه کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادي د بیان یو مثال در کولای شم، موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خودس نه د چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي سیاسی میثاق په نهمه لسمه یولسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکرې حق د ټول د مخنیوي حق د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سوله ییزو لاریونونو ازادي د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل آزادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د آزادی حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان آزادی په 43مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د آزادی اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
کچره د افرادو په آزادی محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنی وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا پاړه یو پریکړه کوي کنه، یعنی په دغه پریکړه کې کېدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدود شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سارې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق له باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته نوښتي کله چې د هغې ازادي سبب دیدی کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړې وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پریکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شا ته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې پاکله چې هغه د دې په حق له باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا وه د دې ونې خپرونه، تر بلې ونې ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. نن می بیا لطور سترگو سر جنگ ده، پلبانوی دزره دوینی رنگ ده، کپریکر سر پلاس ورلر ورشم، لا پدای باور نشی پزره سنگ ده. داده هغشا ویل شیر ده چه ده هیواد ده ساتلو او ودانولو پا پاری، پا یولاس قلم او پا بللاس تورش رنگ ولا، تاسو د تیمورشاه په حق له څومره پوهیږئ؟
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غوندې یو مدبیر پاچا او ټول امپراتوري په ډیره مدبیرانه توګه باندې اداره کړه.
آیا کله د نوموړي مقبرې ته تللی یاست؟
زه خو خپل بندي وم پلی چرخه کې، همداسې راووتلو. راځئ چې دا د پارک ته ننوځو، د قبر سیل به مو کړو، سات به مو تیر شي.
نن مو د تیمورشاه مقبرې ته ورولو. د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. درنو دوستانو، له احمد شاه بابا وروسته د هغه دوهم زوی تیمورشاه واک ته ورسید. تیمورشاه د احمد شاه بابا له پاچا کېدو یو کال وړاندې په 1446 زیږدیز کال په مشهد کې وزیږید. له احمد شاه بابا سره به تل په جنګونو کې مل و. په تنکۍ ځوانۍ کې د پنجاب د والي په توګه وټاکل شو. همداراز ډېرې نورې مهمې دندې هم سرته رسولې وې. تیمورشاه یو سرزورې سړی و، خو احمد شاه بابا هغه ته ځکه ډېره پاملرنه کوله چې په زیاتره چارو کې زړورتیا ښودله. احمد شاه بابا د تیمورشاه په شخصیت کې د میړانې، غیرت او په هیواد د ستی کېدو جوهر حس کړی و، نو ځکه یې په خپل ژوند دا پرېکړه وکړه چې د ده ځایناستی به تیمورشاه وي. په هر حال تیمورشاه په 1993 کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پادشاه شو. شل کاله یې پادشاهي وکړه. لومړنی کار یې دا و چې پایتخت یې له کندهار څخه کابل ته انتقال کړ. بیا د 79 کلونو په عمر په پېښور کې مړ شو او جنازه یې کابل ته انتقال شوه. په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان رزقی نړیوال د تیمورشاه د شخصیت او سیاست په حق لا د سیوای
تیمورشاه دورانی دا لکه پلار غونډې یو مدبیر پچاو اټول امپراتوری په ډیر مدبیرانه توګه باندې د ادارا کړ. د خپل اهلیت د مخینه د احمد شاه بابا ځایناستی شو.
یو څه چې موږ ته پخوانی شاهان او د هغوی کارنامې را یادوي هغه د دوی مقبرې دي. په کابل کې له پل باغ عمومي څخه نیولې بیا تر شاید و شمشیری پورې د جادې یوې خواته اندرابي او بل لورې ته یې تیمورشاهي وایي. تیمورشاهي هغه ځای ده چې هلته د افغانستان ستر پادشاه تیمورشاه خښ دی. دا چې د تیمورشاه مقبره څه وخت او چا جوړه کړې دا مو د تاریخي ابداتو د ریاست له کارکوونکي محمد آقا نجرابي څخه پوښتلی دي.
د تیمورشاه زوی شاه زمان له کندهاري معمارانو څخه وغوښتل چې د پلار قبر یې داسې جوړ کړي چې په نړۍ کې یې ساری نه وي. تیمورشاه په خپل ژوند ویلي وو چې کله مري نو په دې ځای کې به خښېږي. دا سیمه چې اوس تیمورشاهي ورته وایي د تیمورشاه له مقبرې مخکې د شاهي باغ په نوم یادېدله. تیمورشاه به دلته له خپلو یارانو او دوستانو سره کېناسته او میله به یې کوله. د هغه دا ځای ډېر خوښېده، نو ځکه یې غوښتنه دا وه چې هم دلته دې خښ شي.
و موریدل چې د تیمورشاه مقبره د لومړي ځل لپاره د هغه د زوی شاه زمان لخوا رغېدلې وه. کله چې د طبیعي پیښو او کورنیو جګړو له وجې ویجاړه شوه، بیا د حمید کرزي په دوره کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت او آغا خان موسسې په مرسته جوړه او افتتاح شوه. زموږ همکاره فرشته مرسل د یاد پادشاه قبر ته ورغلې او هلته یې په دې اړه له خلکو سره خبرې کړې دي.
په پیل کې تاسو خپل نوم راته وایئ؟
نوم یې زبی الله.
او د تاسو ورور نوم څه ده؟
احمد.
اوس اول زبیب الله سره خبرې وکړو. ته دا راته وایه چې اوس دلته دغه د تیمورشاه قبر ته چې راغلی، له کوم ځای راغلی، څه کوئ، اول به د کوم ځای ننداره کوئ؟
زه خو خپله بندي وم پلي چرخه کې، خوشې شوی یم، همداسې راووتلو. راځئ چې دا د پارک ته ننوځو، د قبر سیل به مو کړو.
پلي چرخه کې بندي وي، نو چې کله راخلاص وي اول راغلی د تیمورشاه قبر ته؟
همداسې.
مخکې کوم وخت راغلی وي؟
مخکې نه، اول ځل ده.
که درته ووایي چې څنګه له بنده راخلاص وي او مستقیم د تیمورشاه قبر ته راغلی، علت یې څه و؟
علت یې دا و چې پلي چرخه واقعیت سره خپله یو قبر ده. ما ویلي چې دغه قبر نه خوازات و چې اصلي واقعي قبر وګورو. ادي چکر ځای بچی وتلو، د خپل طاق نه دالېسته وتلو.
څنګه دا اوس بیا چراغلی دلته د تیمورشاه قبر دی ولید؟ څومره دی د فکر آرام، څومره دی هغه د زندان بد خاطرات له ذهن لري سول؟
بس قبر مولید تاسو مې ولیدې، بس نو د زندان هغه څه شي چې ترخه مون باندې تیر شو هغه مجار شه دی یاد وته.
کاورور اوس په تاسو تر اوسه درته وایي چې کله دې ملګری درته ویلې چې راځه لاړ شو د تیمورشاه قبر ته، دې تا نظر څه و؟ اتمن موافق و سره راغلی او کده قانع کړی؟
نه سره موافق هم بس ما په زړه مې مال را بس تیمورشاه قبر به وګورو، سات به ملک زره تیر سی او یګان معلومات به تیمورشاه به کې واخلو.
معلومات له چا نه اخلي؟ څه رقم معلومات
د تیمورشاه بارکه؟
بیا پوښتنه دې وکړې دلته له چا نه؟
نه تر اوسه خو بس نوي راغلو، اوس به انشاءالله پوښتنه به وکړو.
کله چې د تیمورشاه قبر ته ورګورو، یوه جګه ګمبازه ده، دوه منزله داسې جوړ شوی ده. د هر یوې مخې ته بیا ورسی ډېر ښایسته ډیزاین لري، د مسجد د میراب په شکل ده. په خپله د تیمورشاه قبر ته تقریبا لس زینې ورختلې دي چې وربسو له نږدې به یې دا وګورو. راورسېدلو هغو زینو ته چې قبر ته ورختلې زینو کې خېزو، په خپله قبر په حساب زیرزمینی کې ده. بیرته دلته ورکته کېږو. دلته یو ورور ناست دی چې جمیل نومېږي. جمیل د تیمورشاه د مقبرې ساتونکی دی. وړاندې تر دې چې مقبرې ته نږدې ورشو، دلته مو د اوسپنې په دروازې سترګې لګېږي. دا دروازه قلف ده. تاسو وروره دا دروازه راته خلاصوئ؟
نه خلاصو.
اوس به وړاندې لاړ شو. دلته خو تیاره ده کنه؟
برف ای چالا.
اوس نو که زحمت لکېږي لږ وړاندې راځي. قدرمن دوستانو، کله چې د تیمورشاه قبر ته ورځو نو لری نه دوه قبر ښکاري چې ډیر ساده جوړ شوي خو مګر ډیر زیات ښکلي. که داسې راته وایي چې یو د تیمورشاه قبر ته د بل دی چا ده؟
بعضي خلک وایي چې د ښځې دی، بعضي نفر وایي چې د زوی دی. دا دوه قبر رسمي دي.
دا ته یو بل قبر هم لیدل کېږي. دا د تیمورشاه قبر په څیر نه ده جوړ، داسې ډیر عادي قبر ده. اې دې پکې معلومات راکړي.
دا حساب د انده سابقه جنگو کې چې انده د دفن شوی دی، دا باسازی کړي، دا کتلې چې دا قبر دی، په قبر شکل دا جوړ شوی دی.
دا څوک دی؟ هم څه مشهور کس؟
نو معلوم نه دی. دا معلوم نه، صرف دا دوه قبر رسمي دي.
قبر سره دلته نور زینې پخوانی شیان دي. مثلا همدغه کوټه کې چې موږ تاسو ولاړ یو، د ډېر پخوانی سیستم باندې جوړه ده. هلته رپکی لري، تاخچې لري. کنه د دې په اړه څومره معلومات لري چې راته ویلی سي؟
دا تاخچې چې دي بیرون دوه دلته وتلې دي، د یو کاش چې د پاره جوړ کړی.
اوس یو ورور روان ده، غواړي چې دلته د تیمورشاه لقبر نه لیدنه وکړي. مخکې دې چې دای وړاندې د تیمورشاه مقبرې ته ورسي، موږ به په لاره کې راوګرځو او څه پوښتنې به ورنه وکړو.
زه زین الله یم. عام خلک ته اجازه نشته چې دلته راشي.
ولی
خو نه پریدي کنه، د عام لپاره نه ده جوړ کړي. لکه چې عام خلک راشي دلته چکرې وایي، هغه کې کوم کانفرنس دلته جوړیږي هغه لپاره دغه جوړ کړي. دا خو بنده ده. دلته په لس روپۍ مې یو ټیکټ ولګی، دلته خلک راځي خپل تماشا کوي.
په ریپورت کې دا هم ویل شول چې عام خلک د تیمورشاه مقبرې ته نه پریښودل کیږي. دا چې ولې د تاریخي ابداتو د ریاست کارکونکي محمد اقان اجرابي پړه داسې وایي؟
دا ځای پخوا ډیر لوی و، هر ډول کسان به راتلل. ځینې به یوازې او یوازې د دې باغ د ناپاکولو او خرابۍ لپاره راتلل. د بېلګې په توګه متادین یادولی شو. دوی به ان د تیمورشاه د مقبرې په خوا کې نشا کوله او د خوړو پاتې شوني همدلته اچول. بیا موږ د دې لپاره چې د تیمورشاه د مقبرې مناسبه ساتنه وکړو، دا ځای د عامو خلکو په مخ بند کړ.
درنو دوستانو، دا چې د اطلاعاتو کلتور وزارت د تیمورشاه د مقبرې د بیا جوړونې په حق لسه کړي او د یادو تاریخي مقبرو د ساتنې او بیا جوړونې لپاره کوم پلانونه لري، زموږ همکاري فرشته مرسل د اطلاعاتو کلتور وزارت له فرهنګي معین پوهان محمد رسول باوري سره مرکه کړي او په پیل کې ورنه پوښتلي چې د تیمورشاه په مقبره کې کوم ساختماني مواد کارول شوي دي.
د تیمورشاه په قبر کې درې ساختماني مواد راځنده دي، مهم دي. اول په خې خښتې دي، خاص ټایل اندازه تر دې خښتو زیاته ده. او دوه ډوله کار هلته په خښتو کې شوی دی، یو ضربي کار شوی دی او بل هم تیغی کار شوی دی. دا یو ډول استثنا و چې په هغه وخت کې و، او یو ډول نوښت هم و چې په هغه وخت کې راغلی و.
مخکې لدې چې تیمورشاه هلته قبر سي، کنه دغې منطقې ته څه شی ویلې؟ دا څه رقم منطقه وه؟ تیمورشاهي باندې مشهوره ده.
پخوا دا یو زراعتي سیمه، د هغه اوبو څخه چې د کابل سیند څخه به اوبه راتللې، دا سیمه به خړوبوله. او په دې ځای کې دوکانونه او دا شیان وروسته جوړ شول.
دغسې تاریخي ځایونو سره اکثر عام خلک بې پروايي کوي، مثلا ښې نه ساتي، ځینې خو بیخي وران شوي، که بیرته جوړیږي همده خرابیږي. کنه تاسې مشوره عامو خلکو ته د یو مسؤول په توګه څه ده؟
هیڅ وخت د هیواد ویاړنې د ولس د ملاتړه په بشپړه توګه نشي ساتل کېدلی. که موږ غواړو چې د هیواد ویاړنې افتخارات وساتو باید ولسي ملاتړ ولرو. زما لومړۍ هیله دا ده تاسو زموږ سره مرسته وکړئ او دا ذهنیت عام کړئ او خلکو ته ووایاست چې د هر تاریخي ابدا ستا د کور، ستا د اسنادو، ستا د هویت نمونه ده. ساتل یې همداسې لازم دي لکه د خپل کور شی چې څوک ساتي. ستاسو راډیو چې ټول هیواد کې اورېدونکي لري، زما هیله دا ده چې زموږ سره په دې برخه کې زیاته مرسته وکړي. دوهمه خبره، موږ د دې باغ په کابل کې پریکړه کړې ده چې یو نوې اداره جوړه کړو چې هغې اداره به یې د کابل ښار د تاریخي باغونو اداره. زموږ محیط و چاپیریال به څنګه کابل د 4-5 میلیونه نفوس لپاره به د تفریح ځایونه پیدا شي. درېیمه دا به د عاید یوه برخه شي چې زموږ نظام ته به یي او زموږ حکومت او زموږ خلکو.
قدرمنو اورېدونکو، دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه. تر بیا ښې چارې.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي رادیو ټکی کام.